السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم وړاندې به واورئ چې د کونړ په سرحدي سیمو څه تیریږي
دا پرون رئیس صدر د پاکستان د خوانه د افغانونو را روان دي او زموږ په دې ساحو باندې لګیږي
د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې لخوا د دوو وزارتونو او ټاکنیزو کمیسیونو د ملغا کېدو په اړه پریکړه له بېلابېلو غبرګونو سره مخ شوې په دې اړه هم درته راپور لرو او واورئ چې دوه افغاني ښځینه ډاکترانې یوه په لندن او بله په امریکا کې ځینو مهمو لاسته راوړنو ته رسېدلې لاغې ډلې رابعې جلالزی د ایډز په اړه باندې یوه څېړنه کې ګډون کړی چې اوس تایید شوې
دا څنګه چې ما کار ورسره کول د دې پریوینشن په برخه کې واسې د څرقم وکولای سي هغه کسان چې های ریسک دي د اچ آی وی د مرض دي خو د دې د سی او درمل راو بس بوجې کمی
په خو سکل به وزلو سره مرسته شوي
ډیر مننه د ملګر ملتونو د مرستندویو ټولن څخه چې مونږ ته په کافي ډول مرسته وکړه
دغه مطالبه تفصیل به وړاندې واورې اوس خبرونه له اسد الله لودین اورو
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی طالبان وای د پاکستان د توغندیزو بریدونو جواب ورکړی دی د کرکټ په آسیایي جام کې افغانستان امارات او پاکستان هند ته ماته ورکړه او ناسا او ایسا نن فضا ته یو نوی پرمختللی ټلسکوپ واستو بشپړ خبرونه د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې پر کونړې د پاکستان توغندیزو بریدونو ته متقابل جواب ورکړی دی د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته وویل کله هغه لوري یو راکټ هم راغلی وی له دې لوري هم جواب ورکړل شوی د دې په وینا طالبان د دې بریدونو په وړاندې بې تفاوته نشي پاتې کېدی او دوی جواب ویونکي دي کونړ کې له څو ورځو راهیسې ځایي خلک وایي چې د پاکستان لخوا توغندي ورويشتل کیږي د دوی پټکو همدا پرون هم د توپونو لزګونه مرمۍ پر کونړ لګیدلې دي پر کونړ د تازه راکټي بریدونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویل شوی خو ځایي اوسیدونکو ویلي چې کورونا او کروندې ورته ویجاړې کړې دي د افغانستان او قزاقستان د صنعت او سوداګرۍ وزیرانو د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی د قزاقستان د سوداګرۍ وزیر بخیت سلطانوف نن د خپل افغان سیال نورالدین عزیزی سره کابل کې وکتل دوړو وزیرانو د هوایي دالیس پر بیا پرانستو او په کابل کې د قزاقستان د معتبرو بانکونو د دفترونو په فعالولو هم خبرې وکړې د قزاقستان پلاوی ویلي تیرو میاشتو کې له افغانستان سره سوداګري زر راکړه ورکړه وو وشت په سلو کې کم شوي خو غواړي بیرته یې عادي حالت ته راولي کچیرته د افغانستان او قزاقستان سوداګري زی اړیکې سره کیږي افغانستان روسیه او منځنۍ آسیا او قزاقستان له جنوبي آسیا سره د تګ راتګ اسانه لارې پیدا کوي په افغانستان کې بیا د نفتی موادو سوداګرو ویلي چې د دوی د وارداتي توکو پر سر لګول شوی لوړه تعرفه باید راټیټ شي دغه سوداګرو په کابل کې د سوداګری خونې له چارواکو سره خپل سنز شریک کړي او ویلي دي چې د سانتیاو د برابرولو لپاره یې باید مسؤل چارواکي لاس په کار شي دغه سوداګر داسې مهال د تعرفو د کمولو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د نفتی موادو بیې په بیساری ډول لوړې شوې اوس مهال په کابل کې یو کیلو ګاز په سل افغانۍ او یو لیتر پېټرول تیل په نه اویا افغانۍ پلورل کیږي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشر لوبډالې په آسیایي جام کې د متحده عربی اماراتو لوبډالې ته په لوی توپیر ماته ورکړه افغانستان په خپل بیټینګ سره سیالي لوبډالې ته د 169 منډو هدف وټاکه خو د اماراتو ټول لوبغاړي په 15م اور کې وسوځیدل او یوازې 45 منډې جوړ کړې لدې سره افغان لوبډالې په 141 منډو بریا خپل کړه چې په دې جام کې لمړنۍ بریا ده د افغانستان تر 19 کلنو کشر لوبډاله چې پاکستان ته لمړنۍ لوب بایللې بل سبا له هند سره مخامخ کیږي په دې جام کې نن د هند او پاکستان ترمنځ هم په زړه پورې لوب وشو چې پاکستان په 2 وکټو له هند نه وګټله په ایران کې لاس کسان د یو ترافیکی پیښې له امله وژل شوی دی. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا ویلي پیښه نن سهار سویل لیدوز خرم شهر ښار کې د یوې لارې یو ملي بس د ټکر له امله وشوه. ویل شوي چې دې بس ځایي کارګر د خوزستان اهواز ښار ته لیږدول. محلي رسنیو ویلي چې د پیښې شاوخوا 15 ټپیان روغتونونو ته رسول شوي دي. د ایران سړکونه کله ناکله د دغسې خونړیو ترافیکي پیښو شاهدان وي. په کلني ډول 10,000 کسان په ایران کې د ترافیکي پیښو له کبله مړه کیږي. د سګ مریض کال په لومړیو اوو میاشتو کې 8,200 کسان دغه هیواد کې د ترافیکي پیښو له کبله وژل شوي دي. د سودان په پلازمینه خرطوم او نورو ښارونو کې زرګونه کسانو نن د وروستۍ پوځي کودتا په ضد مظاهره وکړه. مظاهره چانو یو ملکی حکومت ته د قدرت د انتقال غوښتنه کوله. په خرطوم کې مظاهره د ښار له څو سیمو پیل چې بیا مظاهره کوونکي د ولسمشرۍ ماڼۍ پر لور وخوځېدل. د دې مظاهرو کلک امنیت نیول شوی و، خو پر مهال یې انټرنیټي اړیکې ټکنۍ شوې وې. د سودان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي والکر پرټس ویلي امنیتی ځواکونه باید د مظاهرو امنیت ونیسي او څوک توقیف نکړي. په سودان کې د اکتوبر میاشتې له کودتا راهیسې لسګونه مظاهره چان وژل شوي دي. او د امریکا فضایي تحقیقاتو اداره ناسا او د اروپا فضایي اداره ایسا نن وتوانېدل چې فضا ته یو نوی پرمختللی ټیلیسکوپ واستوي. د جیمز ویب په نوم ټیلیسکوپ د آریان سپیس توغندي په ذریعه له فرانسې څخه په سیمه ییز وخت د ماسپښین په 1:40 د فضا په لور واستول شو. د ستور پیژندونکو په باور دا ټیلیسکوپ به د کایناتو د مطالعې په برخه کې یو انقلاب راولي. پر دې ټیلیسکوپ 9 میلیارد ډالر لګښت راغلی چې د نږدې 10 کلونو په موده کې جوړ شوی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 9.2. هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 12.3. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 18.6. مزار شریف ځای ځای وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 14.2. او جلال آباد اسمان وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 18.8.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د ملي دفاع وزارت وایي د پاکستان لخوا پر کونړ روان بریدونو ته ځواب ویلی. د دې وزارت د چارواکو له قوله که پاکستانی لوري د توپونو مرمۍ راتوغولي، دوی هم ورته عمل کړی. دا په داسې حال کې ده چې په کونړ وروستیو اونیو کې یو ځل بیا د پاکستان لخوا بریدونو زور اخیستی او یوازې پرون ورځ ډیورن کرښې ته پر نږدې ولسوالیو لسګونه د توپونو مرمۍ لګېدلې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په دې ویډیو کې خودل کیږي چې ګنی په کونړ کې د طالبانو ځواکونه د پاکستان لخوا د شویو بریدونو په جواب کې پر هغوی د دیسی توپونو ډزې کوي. دا ویډیو د خبري اعلان اړوند په یو ګروپ کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ویان عاکف مهاجر لخوا خبره شوې ده. روسي اونیو کې پاکستان یو ځل بیا ډیورن کرښې ته نږدې د کونړ ولایت پر ځنیو سیمو د توپونو مرمۍ راتوغوي. د سیمې خلک وایي له پرون راهیسې په سرکاڼو او شلتن ولسوالیو او ځینو نورو سیمو لسګونه د توپونو او هوان مرمۍ راتوغول شوې دي. ظفر الله د کونړ د سرکاڼو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. خپل کورته نږدې د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه وایي
دا پرون رئیس صدر د پاکستان لخوا د وانونو را روان دي او زمونږ په دې ساحو باندې لګیږي. دوه سمدسې وسلې نشته دی چې دا د هماغه خپل نقطې ولولي او بل چې دا مزایل راځي دلته زمونږ کورونه تخریبوي. د دې باید زر تر زر دې غم وخوړل شي.
د سیمې بل اوسیدونکی عالمګل بیا وایي طالبانو هم مقابل بریدونه کړي، خو د پاکستان لخوا د راتوغیدونکو هوانونو او توپونو شمیر زیات دی او خلکو ته مالیه او ځانی زیانونه اړولي دي.
طالبانو منګینو چې ډزې کوي، خو داسې موږ ته پته نشه دوه بلته کم ځای نیولي، خو د هغې طرف نه مرمۍ راځي او د خلکو کورونه او مالونو ته زیانونه اړولي دي.
هڅه مو وکړه په کونړ کې له ځایي چارواکو د پاکستان لخوا د شویو بریدونو د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو کره معلومات واخلو، خو هېڅ یو چارواکی خبرو کولو ته حاضر نه شو. خو د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت بیا وایي دا بریدونه یې بې ځوابه نه دي پرېښي. د دې وزارت د چارواکو له قوله دوی د خپل مسؤلیت بولي چې د پاکستان لخوا د شویو بریدونو پر وړاندې عکس العمل وښيي. طالبانو د ملي دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی
کله هغه لوري او راکټ هم راغلی وی لدی لوري هم جواب ورکړل شوی، مطلب دا چې مونږ به تفاوت نشو پات کېدلی، جواب ورکون کیو او جواب ورکو.
په ننګرهار او کونړ کې پر جیورن کرخه د دواړو خواو ترمنځ د دې نازک وضعیت پر مهال پرون د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین هم کونړ او ننګرهار ته تللی و. د ننګرهار ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا رسنیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه د ښاغلي فصیح الدین له قوله لیکل شوي ښه ګاونډیتوب ته ژمن دي، خو که پر خاوره یې تیری وشي پر وړاندې غلي نه پاتې کیږي. وروستیو کې په ننګرهار او کونړ کې پر ډیورنډ کرخه د طالبانو او پاکستاني لوري ترمنځ کشمکشونه زیات شوي. څو ورځې مخکې د طالبانو د ننګرهار ولایت د استخباراتو رئیس د لالپورې ولسوالۍ د پلوڅۍ سیمه کې د پاکستاني عسکرو لخوا د ازغان تار د غزولو مخنیوی کړی و. هخوا د جمعې په ورځ د پاکستان په پارلمان کې په پیپل ګوند پورې اړوند د پارلمان ځینو غړو د بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتنه کړې چې د افغان طالبانو لخوا د ازغان تار لرې کولو په تړاو دې له دوی سره معلومات شریک کړي. خو د افغانستان پر خاوره د توپ او توغندیو د بریدونو په اړه بیا ډېر ځله د دې هېواد چارواکي او رسنۍ غلي وي او څه نه وایي. پر کونړ د هوا او توپونو بریدونه د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي له واکمنۍ پیل شوي او تر اوسه روان دي. له هغه تر ننه پاکستان د دې ستونزې د حل ژمنه کړې، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې د دې بریدونو هدف څه دی. د ښاغلي کرزي او ښاغلي اشرف غني حکومتونو هم دا واضح کړې نه وه چې پاکستان ولې د کونړ او ننګرهار ولایت په ځینو سیمو د توپونو او توغندیو بریدونه کوي.
و امریدل چې له څو ورځو راهیسې د ډیورنډ کرخې لاخوا د کونړ په سرحدي سیمو باندې راکټي بریدونه کیږي، او د طالبانو دفاع وزارت هم وویل چې دغه بریدونه بې ځوابه نه دي پریښي. په دې وروستیو کې د دوی د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین هم دغه سرحدي سیمو ته تللی و او ویلي و چې د بریدونو ځواب به ورکوي. په همدې ارتباط باندې د آزاد اروپا مشال راډیو له همکار ښاغلي احمد شاه اعظمي سره خبرې کوو. اعظمي صاحب خیر راغلی سټوډیو ته. و امریدل چې راکټونه بیا را شروع شوي دي د کونړ په سرحدي سیمو باندې، د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي یا حداقل په رسنیو کې په دې ارتباط باندې څه شته؟
د راکټونو موضوع لکه څنګه چې په راپور کې هم ذکر شو چې دا پخوانی موضوع ده، ان د ولسمشر حامد کرزي په دور کې دغه راکټونه توغول کېدل، بیا د ولسمشر اشرف غني په دور کې بیا د هغه وخت حکومتونو سره ډېر غشتنی وسوي، افغان ولس غشتنی ورسره وکړي چې تاسو ورته ځواب ورکړي. خو د ولسمشر حامد کرزي بیان هغه وخت ډېر مشهور سو چې هغه بول چې کده دې خاصه موږ ځوابي برید وکړو، هغه خاتم پښتانه پراته دي د کرشي غاړې ته باجوړ دی یا ډیر دی دغه سیمې دي، نو هلته پښتانه ځانمن کیږي، نو لیازه ځین خلک هم دا غواړي چې د دواړو لسونو ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي، نو نه غواړي چې خاته ورته اقدام وکړي. کله چې د طالبانو حکومت رالی خلکو داسې فکر کاوه چې پاکستان چونکه د افغان طالبانو سره جوړ دی نو کېدای شي دغه بریدونه تم سي، خو بیا هم دغه بریدونه روان دي. په د تیر ورځو کې په دې کې څه زیاتوالی رامنځته سو، کڅم د اوسنۍ بریدونو په اړه د افغان د پاکستان حکومتي چارواکو څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې به دوی دا ویل چې د ها خاصه پر دې باندې وسلوال بریدونه کیږي، نو دوی د وسلوالو د ځپلو لپاره هلته بریدونه کوي.
یعنی موږ رسنۍ کې راغلی چې د پاکستانی طالبانو د ځپلو لپاره ګواکې چې دوی دغه سکار کوي، په دې اړه باندې څه ویل شوی دی؟ چا غواړیم دا سکارو کې کڅنګه
همدغه دوی همدغه خبره کوله چې اخوا ته وسلوال د وسلوال څه د دې مراد د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان غړي و، چې دوی په وینا حالت دوی پټ دی او د دې ځای سپر د پاکستان پرمنتیز وکونو باندې بریدونه کوي. خو دا ځل دوی څه نه دی ویلي، او پات سو د سیمه خردار موضوع، د سیمه خردار د موضوع په اړه د پاکستان مقامات دا ویلي دي چې دوی د طالبانو له لوري سره خبري وکړلې، خدای نه د واضح کړي چې پر کوم کچ طالبان سره دوی دا خبري وکړي. دوی ول د دې ورسته کې چیرې سیمه خردار لګول کېدی، نو دا به د دواړو لورو په خوښه باندې لګول کېږي.
اغزن سیم پښتنه دې جواب کړ، زغواړم پښتم چې د پاکستان پارلمان کې حسین سناج لګه کې بحث شوی و د افغانستان په ارتباط باندې، آیا هم دغه ورستي پیکو تحولاتو کنا کومه بل موضوع
هم دغه ورستي پیښ تحولات د دې د سنا د بحث مهمه موضوع د اپوزیشن زیاتره غړو د پاکستان حکومت څخه دا غوښتنه کول چې تاسو کله هم د افغانستان په اړه خپل تګلارې جوړوي، نو اقلا هغه باید پارلمان ته راوړي، د پارلمان ستر تصویب یا بحث وروسته باید تاسو هغه عملي کړئ. خو حکومت پر خپل سر باندې خبرې کی، یعنی دا خبرې یو خوا د افغان حکومت سره دی او بل خوا د تحریک طالبان پاکستان سره دی، چې د نومبر پر 9 باندې دوی خبرې پیل کړي وي او یو میاشتنی اور بند کړي وو، بیا د دسمبر پر 9 باندې دا اور بند پای ته ورسېدی او طالبانو یعنی پاکستانی طالبان یو ځل بیا خپل بریدون ته دوام ورکړی دی. نو د پاکستان د اپوزیشن غړي دا غواړي چې هر تګلارې بهرنی تګلارې چې د پاکستان حکومت پر مخ وړي باید دیواري پارلمان ته راوړي، هلته د بحث لاندې راولي چې کله تصویب سي بیا پر مخ یوسي.
ډیر مننه کوم محمد شاه زمي د مشال رادیو خبريالو چې د کونړ پر سر د سیمو ورستي راکټ بریدونه هم دارنګ د پاکستان په سناجر کې د افغانستان په تړاو د باسنو په اړه باندې خپل معلومات لمر سره شریک کړه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګست طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې له خوا د دوو وزارتونو او د ټاکنیزو کمیسیونونو د ملغا کېدو په اړه پریکړه لبیلابیلو نیوکو او خبرګونو سره مخ شوي. یو شمیر سیاسي شنون کې د طالبانو د حکومت له خوا د دیموکراسي اړوند بنسټونو لغوه کول د ولسواکۍ پر ضد د دوی روښانه پیغام بولي او په دې باور دي چې دا ډول کارونه بل طالبانو د نړیوال ټولنې فاصله لا ډیر کړي، خو طالبان وایي اوس مهال د ټاکنیزو کمیسیونو لپاره اړتیا نشته. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو سرپرست حکومت پرون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د مخکینی حکومت دوه وزارتونه او د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیونونه منحل کړي دي. د طالبانو د کابینې دې پریکړې په سیاسي او ټولنیز کچه خبرګونونه راپورته کړي. د سیاسي مسایلو کارپوه او په افغانستان کې د ناتو مخکنی لوړپوړی کارکونکو شفیق همدم ازادي رادیو ته وویل د طالبانو لخوا د دیموکراتیکو ادارو لکه د ټاکنیزو کمیسیونونو لغوه کول به د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی د رسمیت پیژندنې موضوع لا پیچلی کړي. د دې په خبره طالبان باید د افغانانو او نړیوالې ټولنې د باور خپرولو لپاره د دې کمیسیونو د لغوه کولو پر ځای حالته لازم اصلاحات عملي کړي وای.
نړیوال ټولنې د افغان ملت ته د دې پیغام لیږل چې طالبان نه غواړي چې دموکراتیک ټولنه په راتلونکي کې ولري. بدون شک چې دغه د ټول ټاکنو کمیسیون د مشکلات نه ډک کمیسیون چې افغانستان افغان ملت د افغانستان ټول حکومت بحران ته سوق کړی وو او د فساد او د بړو او د ناسالمو اداراتو زیږنده مرکز وو. خو طالبانو ته خای چې د دې په ځای چې داسې ادارات له منځه یوسي د داسې اداراتو د اصلاحاتو لپاره کوپلي ګامونه پورته کړي.
د طالبانو د پریکړې عام افغانان هم دراتلونکي حکومت ولې پاړه نه هلي کړی دي. کابل میشت روحلا تعالی شوای د طالبانو د پریکړه د خلکو حقونو ته سپکاوی دی.
دا په اصل کې د ولسواکۍ اصل ته او د خلکو غوښتنې ته به احترامي ده. په اسلام کې خلکو ته دا حق ورکړل شوی دی چې دوی باید دوی د رای ورکولو حق لري او دوی کولای شي خپل زعیم خپل وټاکي. نو زما په نظر د طالبانو د پریکړه یو غیر عادلانه پریکړه ده.
سید قریب الله بیا وایي د طالبانو د پریکړه د خپل سری حکومت ولای لپاره لار پرانیزي او غواړي په دې کار سره هغه ډول حکومت ولی وکړي چې دوی غواړي.
دا د خلکو په قبول نه ده او هیڅ کله به افغانستان خلک افغانستان وګړي دې ته به احترام نه کوي او دا به منلو وړ نه وي.
د طالبانو حکومت که څه هم د دوی د پریکړې په اړه د خلکو نیوکو او خبرګونونو ته په ځواب کې څه نه وایي، خو زیاتوي دا مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو د سولې په چارو کې د دولت وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د کار دوام ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت د وایان مرستيال بلال کریمی د دې پریکړې لامل اقتصادي بحران او په اوسنی وخت کې د دې ادارو بیګجیتوب یاد کړه وای کارتیا پی خشوه بیا به جوړ کی.
بامه دو وزارت هم چنان امود
د دې دوه وزارتونو او د دې دوه کمیسیونونو ته اړتیا نشته. هر کله چې اړتیا شوه بیرته به فعال شي. په همدې دلیل د اوس لپاره کارونه وزنډول شول.
فعلا متوقف ګرځیدل.
هغه څه چې د طالبانو کابینې پریکړه کړې ته مده چې د دې دوه لغوه شویو کمیسیونونو وزارتونو پر ځای یو د مشرانو شورا او بل هم یو عامه شورا جوړ کړي. خدا چې لامه شورا څخه مخه ولسی جرګه د کبل څه د طالبانو حکومت په دې اړه وضاحت نه ورکوي. خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو شورا به جوړ کړي څو په هیواد کې د بیا بیلو ستونزو د حل پاړه مشوره ورکړي. طالبان داسې مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو او د وزارتونو د لغوه کولو پریکړه کوي چې وړاندې هم د خزو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل کړي. له دې وړاندې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د لغوه کېدو راپورونه هم خپاره شوه چې د نړیوالې ټولنې لپاره خبرګون سره مخ شوه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وروسته وویل دا کمیسیون نه دی لغوه شوی او خپل کار ته به دوام ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون د 1155 مادي پر بنسټ په 1303 اتیا کال کې د ټاکنو د مدیریت او ترې د څارنې په موخه جوړ شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر څنګ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم د ټاکنو د بهیر د لاخ مدیریت او په دې بهیر کې د شویو شکایتونو د څېړلو لپاره خپل کار ته دوام ورکاوه. د کمیسیونونو له جوړېدو وروسته د جمهوري ریاست ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو څلور پړاو ټاکنې کړي چې هر پړاو یې د یو پراخ جنجال سره مخ و.
ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنی چپا 12:00 په ټول افغانستان کې
افغان خزینه ډاکټرانه له تازه لاستراوړنو سره رابیا جلالزی په امریکا کې د ایډز ناروغي د مخنیوي د زرقی درملو جوړولو د څېړنیز ټیم غړي ده چې تازه دغه څېړنه د امریکا د درملو خوراکي موادو د څارنې ادارې لخوا تایید شوه. بلې افغان ډاکټرې شکردخت جعفری بیا یو ټریدی یا سیبودی وسیله جوړ کړی چې په سرطان اخته کس بدن کې د شواګانو اندازه سنجوي. نور حال د فیروزه عزیزی په ریپورت کې
افغان ډاکټر او چیرونکی رابیا جلالزئی په امریکا کې د هغو چیرونکو په ډله کې ده چې د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ د درملنې لپاره د زرقی درملو د جوړولو په برخه کې چیرنه کړي. اغلی جلالزئی آزادی رادیو سره خبرو کې وویل د دوی د چیرنې کلونه وخت ونیو خو بل اخره دا چیرنه د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې ادارې لخوا تایید شو.
چیرنګ سیما کارور سر کول د دې پریوینشن په برخه کې واسي د څرقم وکولای سي هغه کسان چې های ریسک دي د ایچ آی وی د مرض دي خستو د دې د سیو درمل راو بسي برډن یا بوجي کمی ځکه چې مخته لده ودی خلکو په دغه کسان چې په دغه مرض باندې د دې مرض په های ریسک کې ودی مجبور اوس دی ورسي دوه دوه تا درې درې او په بعضي ملکونو کې سي امکانات کم دي تر څلور غولې پورې مجبور اوس دی ورزی خوخري نو ساينس پوان په دې باندې بوختو سي رقم کولای سي یو د سي درمل راو بس سي دې مجبور نه هر ورځي واخلي.
نو موري وای دا زرقي درمل په هر دوه میاشتو کې یو ځل باید په ایچ آی وی ایډز اخته کاسته تزریق سي. اغلی جلالزی د جانس هاپکس نړیوال په هنتون څخه فارغ ده او د نړی په کچا د تبابت له مهمو څیړونکو څخه ده. په ورته وخت کې بلې افغان بهرمیشتي ډاکټرې شکردخت جعفری خپل دوهمه اختراع د اروپای ټولنې سره ثبت کړه چې په خبره د سرطانونو د شواګانو د سنجولو لپاره یې جوړه کړې ده. شکردخت جعفری آزادی رادیو ته د خپل دغه اختراع په اړه وویل
ای سیستم
دا هغه دری بودی دوز متری سیستم دی چې د هغو ناروغانو په بدن کې د نن نچې رادیوتراپی ورته کیږي زای پر زای کیږي. اوس مهال لاسو تر 15 سلنه هغه ناروغان چې رادیوتراپی کیږي له بده مرغه درملنې بریالي نه وي او د دې یو لامل دوی ته د هغه شایي دوز ورکړه چې رادیوتراپی پر مهال ورکول کیږي.
میرمن جعفری وای دا هله منه ده چې دغه نوی 3D دوز په جوړولو چې خورا دقیقه ده د ستونزه تریوڅه هوا رسی. نو موړی وای دوه ما اختراع هم د لومړی هغه په دوام ده. د میرمن جعفری د غیچړنې او بل اخره اختراع درې کال وخت ونولای دی چې د دې په خبره تازه د پنځمې پورس په اروپای ټولنه کې ثبت شو. د دغه دوه افغان میرمنو د لاسترولنې په داسې حال کې دي چې د مهال په افغانستان کې د نن اکثره خزې لکار او تعلیم به برخې ګرځول سوي دي. اغلی جلالزی په دې اړه خپل اندیښنه آزادی رادیو سره تاسو شریک کړه.
دا اوسنۍ حالت خو ډیر زیات خوشحالي کوونکی دی. ماته سيزوینم سي ما غونډه تر مخه لایق استعدادونه او خو استعدادونه دي په افغانستان کې او دوی وس لپرمختګه مناسبه دي.
میرمن جعفری هم آزادی رادیو سره د خبرو پر مهال ورته اندیښنه څرګنده کړه.
خواستم از
طالبانو مې غوښتنه دا ده چې له نورو افکارو دی لاس پسر شي او افغان خزو او نجونو ته د تعلیم او مختګ اجازه ورکړي چې ټول په ګډه د خپل هواد د جوړولو لپاره کار وکړي تر څو به دوی نور هوادونو ته د سوال لاس نیولې وي.
په ورته وخت کې د افغانستان د روغتیايي کارکونکو او بنسټونو ټولنه د دغه دوه افغان خزینه ډاکټرانو لاسترولنې د افغانستان او پټوله کې د بشریت لپاره ستر ویاړ بولی.
د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو د ملي ټیم نننې بریا ته زموږ همکار دغه مسله تعقیب کړي. همدا شیبه را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
بله سنگزه سب د افغانستان او د متحده عربی اماراتو د نولس کلونو کموم رضوانانو ترمن د کرکټ سیالی چنن تر سره شو افغانستان وتوانیدو چې یو سل منډو په هدف په توپیر باندې البته متحده عربی اماراتو تماتي ورکړي. افغانستان کڅوم د سیالی ټاس بیللې او خو مقابل لوبډلې د منډو جوړولو بلنه ورکړي وا په ټاکلو 500 کې د نه لوبغاړو په سوځیدلو سره یو سل 15 منډې هدف ورک متحده عربی اماراتو ته یوازي الا نور نن وتوانیدو چې سلیزه تر سره کې وداد د کرکټ په کیریر کې لومړنی سلیزه وا او دندې د سلیزې برکاتو چې لګا هدف تر دې هدف تاکل شو متحده عربی اماراتو په سپیډ د سم اور کې خپل ټوله لوبډله وسوځیدل او د پینځه سلیخ منډو په توپیر باندې او یو سلیخ منډو په توپیر باندې دا لوبه وبایله. افغانستان له دې نه وړاندې له پاکستان نه ستره ماته خوړلې وه. د راتلونکي دوشنبه په ورځ به له هند سره په دې سیالیو کې مخامخ کیږي. که له هند لوبه وګټي نو چانس شته دی چې بل پړاو ته به د دې سیالیو لاره پیدا کړي او که په هند باندې لوبه بایلي نو ښایي امکان یې کم وي چې
ډېره مننه کوم. د افغانستان د نولس کلونو د کرکټ د ملي ټیم په اړه باندې مو جزئیات واوریدل چې نن یې لوبه ګټلې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غوړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ماتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 40 0 1.
او وروستی راپور له خوست لرو. د شنبه پر ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان د بشری مرستو د پروګرام په چوکاټ کې د خوست 400 بیوزله کورنۍ او داخلي بیځایه شو سره د نغدي مرستو د ویش بهیر پیل کړ. مسولان وی په دې پروګرام کې هرې کورنۍ ته په نغدي ډول $200 او د کمپلو په ګډون یو اندازه ژمنی توکي ورکول کیږي. بل لور ته د مرستو ترلاسه کوونکي د دې اقدام مرکلې کوي او غوښتنه کوي چې نړیوال بنسټونه دي افغانانو سره د دا ډول مرستو بهیر روان وساتي. په دې اړه معلومات له نجیب الله خيله په دغه ریپورت کې اورو.
په خوست کې د IOM یا د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا 400 بیوزله او داخلي بیځایه شوی کورنیو سره د نقدي مرستو د ویش پروسه پیل شوه. د مرستو په دې بهیر کې له نقدي پیسو سربیره هرې کورنۍ ته کمپلې او نور ژمنی توکي هم ورکول کیږي. په خوست کې د کډوالۍ چارو ادارې د سیمه ایز دفتر مشر محمد اسحاق افغان آزادۍ رادیو ته وویل په دې ولایت کې د 2 او یو شمېر نور نړیوالو بنسټونو لخوا په ټوله کې 2000 بیوزله کورنیو ته د نقدي مرستو د ویش پروګرام موجود دی.
په صبریو کې په نادر شاه کوټ کې او په خوست مرکز کې په مندوزه ولسوالۍ کې په 400 ساحو کې موږ دا سروې کړې ده. موږ ډېره هڅه کړې ده چې په دې سیمې په کچه باندې ډېره احوجه طبقه موږ خپل هدف وګرځو وینیسو. دا خلک البته د جګړو له وجې نه داخلي بیځایه شوی دی او دې ترڅنګ یو تعداد یې غریبی کورنۍ دي چې په سیمه کې اوسېږي.
د خوست هغه اوسیدونکو چې د کډوالۍ نړیوال سازمان لخوا یې یاد نقدي مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوي او د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالو بنسټونو څخه د مرستو د دوام غوښتنه لري. د نادر شاه کوټ اوسیدونکو محب الرحمن د IOM مؤسسه څخه مننه وکړه چې دوی سره په کافي اندازه مرسته وکړه.
ډیره مننه د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولن څخه چې موږ ته په کافي ډول مرسته وکړه. پرترن کې کې لیدای څخه نور د همکارۍ غوښتونکو چې موږ په شان نور کورنۍ سره داسې همکارۍ وکړي.
د خوست د ځینې خیر اوسیدونکو رحمت خان وایي افغانان په تیرو جګړو کې ډیر زوریدلي غریب دي او مرستو ته اړتیا لري.
دا ولس ټول غریب دی، افغانان ټول غریبون دي. یو دانا چې یو ځای ما یو بل دی بل ټول افغانان غریبون دي. باز خلک نه سي نن میک سره دا مسسه ولا مرسته کوي. دوی نه ډیر ډیر مننه چې می سره مرسته کوي. می دوی نه ډیر خوشحالي او می دا مرسته دامي غوړي ځکه چې افغانستان غریبون خلک دی کړه دلای دی په تکلیف شوی دی، ډېر لوږه تنده په تېره شوی دی، دا غوړي چې موږ سره دا مرسته دوامي وشي.
بل لوري ته طالب چارواکي د دې مرستو هرکلی کوي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې افغانستان سره د خپلو مرستو بهیر روان وساتي. خوست والی مولوي محمد نبی عمری وویل،
غوښتنه کوو چې هر مسکین او هر بیچاره افغان وګړي ته چې په هر ځای کې خصوصا په خوست کې هغوی ته یو څه نقدي وي، که غذایي وي، که خوراکي وي، که د کمبل وي، په هر حصه کې هغوی ته خپلې مرستې ورسوي.
سره له دې چې په ټوله کې مسؤلان د مرستو د ترلاسه کوونکو په انتخاب کې د شفافیت ډاډ ورکوي، خو ځینې خلک بیا نیوکه کوي چې له دې مرستو اصلي مستحق او بېوزله کورنۍ بې برخې پاتې کیږي. څو ورځې د مخه د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا هم په خوست کې 8000 بېوزله کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو بهیر پیل شوی و.